از غوطه خاوری ژورنالیست برجسته عضو اکادمی علوم افغانستان است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رانا
خزو سیاسی او اجتماعی موقعتا بیتار صغیر را غلیده
نو پدی که زده دولت کم زورتی اطوله بولم چه دولت کم زوری دی
سولت رو سخلک نپیجنی سولت رو سخلکو کلی ندا
افغانستان که خزینه او نارینه دوارا ده قانون تولانده ده مساوی او برابر و حقونونا برخمان دی
یعنی دی او جورنالیست خب سارنوال نجوری گی
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي.
امریکا غږ آشنا رادیو ته ښه راغلاست. زه ښایسته سعادت لامه یم او دا هم د نن ورځې خپرونه. د افغانستان مشهوره څیړونکې، لیکواله، سیاسي فعاله او د افغانستان زړسواندې لور اغلې غوټۍ خاورې د سختې ناروغۍ له کبله په هندوستان کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د امریکا غږ آشنا رادیو دا خپرونه مو د افغانستان د اکادمیک شخصیت، لوی لیکوالې او زړسواندې افغان میرمنې غوټۍ خاورې خدمتونو او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس دواړو په دې اړه د اعلامیې په خپرولو هم خپل خفګان څرګند کړی او د افغانستان دپاره یې دا یوه لویه ضایع بللې. د نوموړې په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو حکومتي چارواکو، سیاستوالو، فرهنګیانو، فرهنګپالو او عامو خلکو خورا خواشینی ښودلې ده. اغلی غوټۍ خاورې هندوستان ته د درملنې دپاره تللې وه او د پیښې ناروغۍ له امله هلته وفات شوه. موږ ورته د برین فردوس دعا کوو او خپلو خپلوانو ته یې د زړه صبر غواړو. د افغانستان د خدمتګارې لور هڅې په دې ځانګړې خپرونه کې نمانځو او د هغې د یاد درناوی کوو. له نیکه مرغه ما سره به د هغې په اړه موثق معلومات په پوره تفصیل د خپرونې ګرانه میلمنه چې پخپله هم یوه تکړه نومیالۍ لیکواله ده او اغلې خاورې نه یوازې دا چې پیژندله بلکې ورسره یې کار کړی و او د کار تر څنګ یې ملګری هم وه خبرې کوو. پیژندل شوې لیکواله صفیه صدیقي، تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایمه. ستړي مشي او هر کله راشئ. صفیه جان صدیقی که از ما آواز اوری به خیر راغلی. د تخنیکی معذیر و لکبله مونږ نشو کولی چې د صفیه جان غږ واورو، خو د هغې نه هیله کوم چې مونږ سره په لاین کې پاتې شي. زمونږ همکاران په دې هڅه کې دي چې دوی په لاین کې راولو او د افغانستان مشهور څیړونکي په اړه ورسره خبرې وکړو او ترینه واورو. خو د اغلی غوټۍ خاورې په اړه چې خبرو ته دوام ورکو، پیژندل شوې لیکواله اغلی غوټۍ خاورې څوک وه؟ د هغو معلوماتونه چې مونږ سره دي، ویلی شو چې غوټۍ خاورې په کال 1940 لمریز کال کې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ په حصار شاهي کلي کې زیږېدلې. دا ویاړلې د شاولی خان خاورې لور وه. اغلی خاورې خپلې زده کړې په کابل کې پای ته رسولې او د وخت په رسنیو کې د خبریالې، څیړونکې او شاعرې په توګه بیلابیل فعالیتونه ترسره کړي دي. د غوټۍ خاورې په اړه دومره ویلی شو چې د ژوند هره دوره ورته د ژوند یو ازمویښت و. په کمکیوالي کې هغه وایي، زه پلار د دې دپاره په ښوونځي کې شامله کړم څو د نورو دپاره یوه بیلګه شم او هغوی په دې پوه شي چې په ښوونځي کې د نجونو شاملېدل ګناه او عیب نه، بلکې یوه غوره او انساني کار دی. د دې یو ښه بخت دا و چې په یوه روڼ اندي او مخوره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانستلې وې. نو له هم دې کبله وکړای شول چې دغه لوړو درجو ته هم ځان ورسوي. د پلار او کورنۍ په تشویق چې خورا مهم رول لوبولی شي. زه فکر کوم چې په خبرونه کې زما قدرمنه میلمنه پیژندل شوی لیکواله صفیه صدیقی را سره اوس مل ده. آغلی صدیقی ستړی مشي او هر کله راشي.
السلام علیکم تاسو ته او ټولو درنو دوستانو او رودینو ته او هغه چاو ته چې تقریبا د درې څلور ورځې د یوې داسې پښتني ښاغلي آغلې درنې ژورنالیستې فولکلورستې او یو خوږ ژبې ښځې دپاره چې زمونږ د ننګرهار د ټولو ښځو نه بلکې د ټول ولس سرتاج په ګلغوټۍ خاورې د مړینې په خاطر یا په پار اوښکې تویې کړي ټولو ته خپل سلامونه او احترامات او همدارنګه تسلیت هم تاسو ته هم هغوی ته او هم ټول ګران افغانستان ښځو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه کور ودان. آغلی صدیقي تاسو ته هم تسلیت وړاندې کوم ځکه تاسو دواړه سره ډېرې نږدې وئ او هم فکره هم وئ. تاسو که په لنډه توګه موږ ته وایاست چې غوټۍ خاورې څوک وه؟
ډېرې زیاته مننه ښایسته جانې. غوټۍ خاورې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه ځکه زه د لاین نه دباندې هم تاسو نه واورېدی،
معذرت غواړم.
د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ په سرشاهي یا حصار شاهي کلي کې وزېږېده، خپوړې وکړې او ابتدایي زده کړه یې هلته پیل کړه. تر هغې وروسته کله چې دوی کابل ته راځي، کابل کې دا مکتب ته ځي او د هغې نه وروسته د رابعې بلخي لیسې ته ځي. په هغه پیغلتوب کې غوټۍ خاورې یوه مستعده نجلۍ وه چې همیشه و نمره وه، با تربیه وه، ښکلی غږ یې درلوده او یو ډول کلیوالي او ښاري تمکین دواړه په دې کې موجود وو. چې بیا تر هغې وروسته دا د لسم صنف نه کله چې د راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون جوړ شو او هغې دپاره یې نتقان ټاکل، نو غوټۍ خاورې هم امتحان ورکړه. د دې په خاطر چې فصاحت د لهجې درلوده، ښکلی غږ یې درلوده، سواد یې درلوده په پښتو باندې پوهېده، د پښتو کلمات ډېر ښه ادا کولی شول، هغې د خاطره دا د لسم صنف نه د راډیو تلویزیون نطاقه وه او خلکو هم ډېره زیاته ګرانه او ښکاره خبره ده چې په خپلو ملګرو او دوستانو هم.
بالکل. او ما چې واورېدل لومړۍ خپرونه چې کله خبرونه یې وړاندې کړل، د هغه وخت وزیر چې البته هغه وخت په خپله د وزارت وو، نو د دوو میاشتو معاش هم ورته ورکړ شو، په اصطلاح افتخاری د دې لپاره چې دا ډېره ښه وځلېده. مخکې هم ما یادونه وکړه آغلي صدیقي چې د غوټۍ خاورې د ژوند هره دوره ورته د ژوند یو ازموي، خو په کم کې والي کې هغه یو روڼ اندي کورنۍ کې زیږېدلې ده، نو وایي د سیمې په هغه سیمه کې چې وه وایي نجونې ډېرې کمې تلې او یا هم نه تلې، او حتی وایي هغه هلکان چې ښوونځیو ته تلل په هغوی به هم ملنډې وهل کېدې. د په خپله غوټۍ د څرګندونو له مخې وایي په کلي کې د نجونو لومړنی کلیوالي ښوونځی چې کله پرانستل شو، د دې پلار په پښتو ټولنه کې هلته کار کاوه او په کابل کې اوسېده، خو دوی د دې لپاره چې د ښوونځي سره د کلیوالو حساسیت کم شي، دای خپل پلار او کاکاګانو کابل څخه خپل ټاټوبي ته راوستل او په ښوونځي کې هلته شامل کړه، څو ولس د هغو دغه تاریکیو نه راوباسي چې له مخې خلک په نجونو درس ویل ګناه او شرم باله. د دې د کورنۍ په اړه یو څه وایاست، او دا چې د دې په بریاو کې په خپل کورنۍ څومره رول درلود؟
یقینا ډېره زیاته مننه. موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې هغه نجونې چې په کورنۍ لحاظ باندې په هغه کورنیو پورې ارتباط لري چې هم مالی استطاعت لري او هم مانوي لوړوالی لري په خپل سیمه کې، یعنی خلک ورته احترام کوي، د دوی لومې اکثرا خوانځي او تدلې دي او هغه هم د هلکانو خوانځي او ته یا دوی د دې حڅه کړي د کورنۍ او چې د خپل لومې په لګولو خوانځي او ته دنجونو خوانځي او دنجونو سبق باب کې چې البته زه فقط یو خبرې یادونه کوم چې د مسره بیبي مسره شال د زړه د غوونو کلیات چاپته تیار دي ان شاء الله هغه ته موږ ګورو چې بیبي د ملا سره درس ویلای دا تاسو په دې باندې وپېږی چې صفیه صدیقی د ملا سره درس ویلای جمعات کې ویلای نو غوټه هم دا مغه سی یو کورنۍ و چې هغه جمعات کې مولوی سیبان او طالبان او غلطه ویل او بلدا چې د غټي پلار معلم او خون کې د ټولو بچانو مسؤلیت درلوده اخیر خطره د دا کوشش وکړي چې خپل لور خوانځي ته ولي ترڅو چې نور خلک هم دې ته حاضر شي چې خپل لونه خوانځي ته ولي او بل مسله دا ده چې کچيري یو پښتون پښتنه کورنۍ د خپل لونو سره مرسته ونه کی هیڅ کله مستوره شال کبرا مسری پروین ملال غټي خاورې او کزم په دې شمیر کې راځم مونږ هیڅ کله دغه کوم پوریم چې اوس وهلی دي او یو دي تم ځان رسولې نه رسیدو ام ډیره خطر زه وکن مننه کوم د دې ټول کورنۍ او د نارینه ونه چې دوی دا شرایط مساعد کړ چې دوی د دوی لونه دي سبق یو د دې لونې دې دومره خنومو لري چې تاسو باور په خدای کې چې تاسو په فیسبوک باندې وکتل چې د درې کلو ورځې ټول لیکنه په غټي خاورې و او دومره مهرباني پکې و یو لطافت پکې و یو زړه سوی پکې و زړه سوان دي خزوا او د خپل کورنۍ لپاره ډېر خدمت کړی و او تصادفا کله چې زه کابل په هنتون کې وم هغه وخت دوی کار کاوه او یو وخت لاړم په اژانس بختر اژانس کې مې ترجمه کوله بل مقطع غلطه چې زه لاړم زمانه مخکې غوټۍ هلته ترجمانه وه بیا هیواد ته لاړم هیواد ته چې زه لاړم زمانه مخکې غوټۍ هلته ترجمانه وه او دلته موږ ګورو چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې هم له خپل پلار سره اوږه ورکړي وه ځکه نامه خدا خویندې ورونه یې ډېر وو او غوټۍ د یو ښوونکي پلار سره ښکاره خبره ده چې په هغه وخت کې خلک رشوت خواره نه وو د خلکو تمه د نورو خلکو جیبونو ته نه وه دوی کوشش کاوه چې خپل بچان داسې وروځي چې دوی سره په اقتصادي لحاظ باندې مرسته وکړي او د لومړي ځل دپاره چې ما ګرانه خدای بخښلې غوټۍ جانه ولیدله دوی په تپی سلام کې اوسېدل هلته کورو د خاورې صاحب کور وو او هغه وخت کې غوټۍ خاورې او حسیب خاورې دوی دواړه په تلویزیون کې نطقان وو او موږ به همیشه ورتلو دوی به م لیدلې زمانه لږه مشره وه ډېره به مشره نه وه خو منتا ډېره ښکلې وه یو خاص دغه درې یو خاص قواره درلودله چې د هر چا خوښېده هم د ښځو هم د نارینه وو ډېر ښایسته لباس یې اغوسته همیشه پنجابي کالي به یې اغوستل ښایسته ویښتې یې درلودل یعنی هغه ټول په ښکلا کې هغه ټول ظرافتونه چې یو ښځه باید ولري هغه ټول په دې کې وو بیا ورسره هم کار کوو هم زحمت ایسته هم په اقتصادي لحاظ باندې خپلې کورنۍ ته اوږه ورکوله
ډېره زیاته مننه د دې ښکلو معلوماتو نه چې تاسو د قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړل له بده مرغه ما د اغلې خاورې په اړه ډېر لوستلې دي د هغې د خدمتونو په اړه مې ډېر اوریدلې دي د ډېرو لوړو کسانو د هغې په اړه ډېره ستاینه کړې ده د هغې د کار درناوی کوي خو له بده مرغه ما ته دا زمینه نه شوه برابره چې زه یې مخامخ وګورم او دغه ویاړ زما په برخه شي نو تاسو نیکمرغه یاست چې نه یوازې دا چې تاسو ورسره یو ځای کار کړی ده هم فکر هم وي او تر ډیره حده تاسو ملګری وي او یو ځای مو ډیر ډګرونه سره یو ځای سره د مزل مو وهلی ده بالکل یو څه چې موږ مخکې خبرې وکړې د هغې د نطاقۍ په اړه چې څومره تکړه وه خو هغه هلته هم یو ډیر سخت کار و چې په هغه وخت کې په دومره ځواني په لسم صنف کې ودارا شي او داسې ناڅاپي نطاق شي. د دې تجربې په اړه که یو څه معلومات لري له قدر من اوریدونکو سره یې شریکې.
ما تاسو ته مخکې وویل خورجانې چې غوټې یو لوستې نجلۍ وه په ژبه پوهېده، ځکه په نطاقۍ کې هغه څه چې ډېر زیات مهم دي هغه دا ده چې یو فصاحت د ژبې باید ولري ویان، او بل دا چې سواد باید ولري. که چېرې یو سړی هر څومره فصیح وي خو سواد ونه لري هغه ښه ویان کېدای نه شي، او که چېرې هر څومره ښه غږ یې ښیي مثلا هر څه پکې وي خو چې سواد ونه لري بیا یې نه لري، همیشه غلطي کوي او پرله پسې غلطي کوي. خو په دې کې له نیکه مرغه هغه فصاحت د کلام چې دی درلوده دا واقعا د ډېرو ښو نطاقانو د جملې نه او ډېر فوقلادګي درلودله د ټولو په منځ کې، او بل یو ډېره ښکلې ننګراري لهجه د دې په ژبه کې دغه اوس پورې هم لیدل کېدله چې سړي ته ډېر خوند ورکوو چې هغه یوه ځوانه نجلۍ دغه خپلو ټولو فوقلادګیانو سره څنګه کولی شول چې مثلا د کلماتو ښه ادا وکړي، لیدونکي سره ډېر ښه مخامخ شي، او هغه کوم کلماتو باندې تاکید کړي د پاغې باندې تاکید وکړي، او د دې ټولو سره یوه ښه کارکوونکې وه چې په شروع د شپېته مو کلونو کې کله چې مونږ پاکستان ته لاړو دوی په افغانستان کې پاتې شول، او دلته بیا یو وخت کې کله چې زه د هیلې مجلې مسؤوله مدیره وم په هغه وخت کې دا علوم اکاډمۍ ته لاړه کار یې کوو چې هلته هم ما لیدلې وه راتلمه پوښتنه مې کوله، او هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته بېرته راغلو یعنی په اتیاوم دوه اتیاوم کال کې زه به دا قسم تاسو ته وکړم چې وختونه راغلل، زمانه ډېره دردونکې وه، حالات خراب وو، ټول یو د بل نه هیر شو، یو د بل نه ورک شو، داسې تودو بادونو ووهلو چې هر څوک یې په هر ځای وغورځول. نو کله چې زه کابل ته راغلم زه د ښځو چارو په وزارت کې مې کار کاوه، هلته یو دفتر ته لاړم یو ورځ، ومې کتل چې ډېرې ښځې دي، او په دې ښځو کې یوه ښځه ډېره لوړه ده چې تقریبا دا نورې ښځې اوږې قدر دي، او دوه لکان هم ورسره دي، واړه واړه دوه ماشومان هم ورسره دي. نو داسې چې ورته ګورم فکر کوم چې غوټۍ ده، ولې زړه ته مې نه راپرېوتل، ځکه ما غوټۍ ډېره ښکلې لیدلې وه، ما فکر کوم چې هماغه ښکلا هماغه تراوت به اوس هم هماغه ځواني به اوس هم لري. شپاړس کاله وروسته زه افغانستان ته راغلی وم، خو یو وخت یې ومې لیده چې دی غږ وایسته، غږ یې وکړو چې غږ یې وایسته زه ډېره احساساتي شوم، لاړم غاړه مې ورکړه، ما له غوټۍ ما ته فکر نه کوو چې ته به دومره زاړه شوې، ما ته زه به صفیه جان ویلې ته نه ګورې چې په دې وطن څه حالات تېر شول، زه لا اوس هم ویلې ډېره ښه یم، او هغه زمنې دواړه اوس یوې زلمۍ دی واده یې ورته کړی یو بلې د څه برابر دی. نو دا مې پس کلونو نه چې ولیده زما لپاره ډېره هغه د خوشحالۍ خبره ځای ده. او کله چې د اداري اصلاحاتو اداره جوړه شوه بیا په هغه وخت کې غوټۍ جانه د کمیشنر په حیث مقرره شوه، او کله چې زه په پارلمان کې وم هغه وخت کې ما او زما د ژوند ملګري زموږ کوشش دا و چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راشي، خو البته ځینې ملحوظات موجود وو چې دا بیا هلته ونه منل شوله، ولې ټوله خبره دا ده چې تر هغه وخته پورې دا په اصلاحات اداري کې وه، یعنی یو خاص اداري جرأت ته درلوده، او کله چې یو سړی په امریت څوکۍ کې ناست وي هغه جرأت ونه لري چې څنګه کار وکړي هغه کار نشي کولی. خو دا په خپل کار کې ډېره بریالۍ ځکه وه چې یو باجرأته ښځه وه، زړه سواندې ښځه وه، او تعصب یې نه درلوده، همدې لپاره د ژوند ملګری دري ژبه یې وو، بچیان یې اوس دري وایي، یوه لوري مشره لوري پښتو وایي، او یوه لوري او دوه زامنې دري غږېږي، غالبا مور ورسره دري غږېده ځکه پلار یې دري ژبه یې ده، یعنی تر کومه حدا پوری چې ماده پیژندل هیڅ کله تاسو به نه درلوده یو خاصه مهرباني د ټولو سره د هر چا سره د مشرانو سره د کوم لیکوالان چې زموږ د پیر لیکوالان دي دوی سره یې درلوده او د خپل کورنۍ سره هم به کچې
او دا په داس حال کې و چې اغلی صدیقی چې کله چې دا کابل ته راغله ځکه چې په کور کې پښتو ویلو او درې سره بالکل بلد نه و په پایل کې یو څه لیکلی و چې ستونزې درلوده په مکتب کې په خوندزي کې او بیا یې قصې کړې دي چې څنګه استاد معلمه څومره مهربانه و او ما ته ګوډه پښتو به ورسره ویله خو کوشش به ورسره کاوه تر څو چې هغې وکړی شول په دري ژبه باندې بالکل یعنی مسلطه شي. تاسو یادونه وکړه چې هغه هم با جرأته وه او هم مهربانه چې دا دواړه یعنی دغه تر یوه حده پورې تعادل ډیر مشکله ده چې ټول یې وساتي. د ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون کمشنر کار هم آسانه کار نه دی او تر څنګ هغه د طالبانو په وخت کې هم ډیره په دې وکړې ده چې په خاطراتو کې دا هم لیکلی دي چې زه په کور کې پاتې شوم او دا زما دپاره تر ټولو لوی رنځ و ځکه وایي ما به په زړه کې ویل چې کاشکې ما طب ویلی ځکه په هغه وخت کې ډاکترانو اجازه درلوده بلکې بل چا نه. په دې اړه که یو څه ووایاست اغلی صدیقی؟
لکه څنګه چې مې مخکې هم وویلې ټول هغه کسان چې د اطرافو نه کابل ته راتلل او یو د لاملونو نه یې دا و چې پلرونو یا د کورنۍ غړو به دلته رسمي دندې درلودې بیا به یې خپل کورونه هم له ځانه سره راوستل او دلته به بچیانو اکثرا دا مشکل درلود حتی په مکتب کې به چې لاړل ځکه دري هغه وختې تعلیمي نصاب ټول دري و پښتو نصاب نه و لکه اوس چې شته هغه وختې نه و نو بیا د ژبې زده کول دا یو بل دغه مشکل و هغه چا ته چې ژبه یې زده کوله ده که ازبک و که مثلا د نورو ژبو هر څوک چې و که پښتانه و نو دوی سره په ښوونځیو کې استادانو کوشش کاوه چې د دوی ژبه کره شي یعنی مخصوصا هغه لایقه شاګردان چې و هغوی به ډېر زر ژبه زده کړه او اول نمرګي به یې واخیسته او زما یادېږي چې زه د زرغونې په لیسه کې وم زموږ د سر معلمې ویلې ویلې وایي ویلبی را تاسو جنکیان چې شیخ لري ویلبی دولس صنفه دي په زرغونې لیسه کې دولس وارو کې اول نمرګانې جنکیانې پښتنې دي. دا فکر وکړئ چې یعنی موږ ژبه نه وایو دا ولې چې راتللو بیا په یو کال دوهم کال باندې به اول نمرګۍ ته ورسېدو. دا ګوره دا یو امتیاز ده او بله خبره دا ده چې دا د هغه د ذکاوت نښې دي په انسانانو کې او مخصوصا په ښځو کې چې دوی څنګه کوه شکرای چې دوی خپل ځانونه ورسي. مثلا تاسو سرنیور پیژنې تاسو مثلا کوبرا جانې نوم مې مخکې وخت بی بی مسوره شال نوم مې وخت پروین جانه ده چې هغه وخت لوړې زده کړې نه درلودلې او د سرتور سه لورګانې دي خورزي دي او همدارنګه زموږ څنور دوستان هم دي چې دغه ټول هغه کسان دي چې دوی د اطرافو نه راغله کابل کې میشو او کابل کې دوی وشکرای چې وکنه خپل ځانونه لوړو. بالکل یعنی دوی یوازې دې ته ونه کتل چې نارینه کار کوي نارینه درس وایي نارینه پرمختګ کوي نارینه نوم لري دې ته ونه کتل دې ته وکتل چې دوی څنګه کولی شي ښځې هم په دې ټولنه کې خپل ځانونه شریک کړي څنګه کولی شي چې ځان هغه معیارونو ته ورسوي چې نارینه هغه معیارونو ته رسېدلی دي او په دې ټولو کې غوټۍ یقینا چې خپل ځان د ټولو مشکلاتو سره چې کورنۍ مشکلات یې درلودل ټولنیز مشکلات یې درلودل د ټولو مشکلاتو سره سره خپل ځان یې ډېر ښه وځلاوه ځان یې وویست او خپلې ټولنې ته خپلې ژبې ته خپل قوم ته خپلو خلکو ته ډېر د قدر وړ خدمتونه وکړل چې یقینا دا به زموږ کول مخصوصا په دغه پیر کې چې موږ اوسېږو موږ غوټۍ لیدلې ده موږ غوټۍ سره ژوند کړی دی موږ ورسره هغه په اصلاحاتو کې ټکالې مو ورسره کړي دي پروګرامونو کې مو ترې ګډون کړی ده.
یو پیشنهاد زما لخوا تاسو هم دغه خپلې خاطرې یو په یو کتاب کې راونغاړئ ویل لیکئ دا هغه څه چې دی دا شتمنی ده په خاصه توګه د راتلونکي نسل لپاره چې دوی هغه لوی لیکوالان چې په خپل هم د ژبې په برخه کې او هم د ادب په برخه کې دوی زیار کاږي. تاسو په خپل لوی مثال یاست چې د یوې بلې اتل لیکوالې په اړه یو په خپل تاسو یو نومیالی لیکواله یو څه لیکي، نو دا به څومره یو لوی کار وي، لوی خدمت به وي، او تر څنګ د نوی نسل به هم دوی وپیژني لکه چې د نږدې نه یو چا سره کینی خبرې وکړي. ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده نوی نسل ته چې زموږ دغه ویاړ چې مثلا تیریږي او ښایي له بده مرغه ښایي ځینو لخوا له یاده وایستل شي، څه وکړي دوی چې دوی همیشه په ذهنونو کې ژوندي پاتې شي؟
ډېره زیاته مننه. زه تاسو له خپل ځان په هکله وایم چې ما خپل خاطرات د نیمې پیړۍ لیکلي دي او انشاءالله تعالی که ژوند نیمه پیړۍ به خپره کړم، یا که نور ژوند مې درلوده خطر ښه کنه وو نو خدای پاک خپله کېږي بیا به بل چا ته دغه ورکړو. خو ما د بي بي مسوره شال په ژوند باندې مکمل کتاب لیکلی دی، او هغې د پړونی کتاب مې هم راټول کړی چې د دې ټول شعرونه مې د کلیات په شکل
ډېر
دي. او اوس به زه په دې باندې هم وویاړم که چیرې اوشم کړی د غوټې جانې هغه خاطرات او د هغه د ژوند هغه انځور چې مونږ همیشه هر بل خزه پکې ګورو. یو ځل به خپل ځوانانو ته ټولو ته وښیو چې زمونږ خزه په کومو مشکلاتو باندې خپل ځانونه ټولنه کې برابر کړي دي د نورو سره. او زه دا ډېر اړین بولم چې ځوانان په دې وپوهېږي چې مونږ څوک درلودل او څنګه مو دا خلک د لاسه ورکړل. د مثال په توګه زه بیا تاسو ته بیبي مثال درکوم. مصره شال د هغوی د کونړ یوه شاعره ده، کائنات نومېږي. ما هغې ته ویلې مستوره شال ویلې، زه یې نه پېژنم. او ما تعجب وکړو چې مثلا یوه شاعره چې هغه د کونړ د سیمې څنګه مستوره شال نه پېژني. یا مثلا اوړم ورځ یوه ډاکټره ما ته وایي چې ډېره زیاته بخښنه غواړم، ما ته وایي چې ایزان کې عقب شي ګریا مې کړي، وایي چې دا دغه ده دا سندرغاړې وه. ما ورته ویل تاسو مې بېخي نه وه اورېدلی. نو بیا هغه څنګ ته چې بله وویلې چې نه لیکواله وه او دغه ویلې نه نام ششوي دا بدم کوم نام میفهمیدم چې کار است. وګوري دا دغه ده دا ځوان نسل باید په دې باندې وپوهېږي دلته څوک دي. او ځوان نسل په دې باندې باید وپوهېږي چې یوه ماستره د ادبیاتو چې هغه ښه ویانده ده، هغه زړوره ښځه ده، هغه دا هیله کوي چې کاشکې چې زه نرسه وای یا ډاکټره وای چې حد اقل د کورو د باندې وتی او خدمت مې کولی. او مونږ ولیدل چې مثلا همدغه ښځو چې دوی د کورو د باندې ووتلې، دوی خپل کور هم وکړه، دوی خپل ور هم وکړه، دوی خپله لیکنه هم وکړه، دوی خپل کورنۍ سره هم راشه درشه وکړه، او بالاخره دوی خپل ټولنه کې د ځان لپاره داسې نوم پرېښوده چې د تل لپاره به وي. او غوټۍ خاورې د ټولو نه په دې کې به په سر کې به غوټۍ
بالکل ځلانده به پاتې وي. د هغوی د آثارو په اړه که یو څه وایاست، څېړنې هم کړي دي د پښتني فولکلور جامع کتاب خو د ننګرهار نکلونه ځینې داسې شته. خو ستاسو په نظر هغه چې رښتیا هم ځوانانو ته زیاتره په زړه پورې وي، د هغې په آثارو کې به کوم وي چې ترې هم ګټه واخلي او هم ترې یو څه زده کړي او هم خپل د دې په اړه یو څه بلسه؟
بخنه غواړم غوټې خپل د ځوان په اوږدو کې شعر و شاعري هم کوله. او دا خو تقریبا زمونږ په ځوانانو کې په ټولو کې یو دود دی چې کله دوی ځوانۍ مرحلې ته رسېږي یو څه یې تخنیي چې دغه تخنیي دا د شعر په بڼه ظاهروي. چې غوټې جانې هم په یو وخت کې شعر ویلی دی. او تر هغې وروسته مونږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې غوټۍ فولکلوریسته وه، او دی د فولکلور په ډیپارټمنټ کې په علوم اکاډمۍ کې کار کاوه. او زه د هغه انتخاباتو نه مخکې یو ورځ ورغلم د دې دفتر ته. دفتر یې ډېر غریبانه او ډېر لوی دفتر و، او په کونج کې داسې یو غریبانه میز او یو غریبانه چوکۍ پکې پرته وه. لاړه مدام یالته ولیدا رښتیا هغه وخت چې دا کمشنر او هغه وخت مې لیدلې و اوس مې ولیدلې ډیره خفه شوم ده ولې چې نه د عزت کار کوي او دا عزت مند او برومند نه کار چې دا تر سره کوي دا د نورو لپاره نه او په دې ټولو کې هغه کوم اثر چې زه واقعا ډیره زیاته ورته خوشاله یم او په دې خوشاله یم چې نکلونه هیڅ کله نمرې کچيري خوندي وساتل شي او غوته د فولکلور دی یوه ډيري اهمه برخه باندې چې کار کړی دا هغه د ننګرهار د خلکو نکلونه دي د خلکو
ډېر کله زمونږ بالکل اغلی صدیقی ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې بالکل مزره نه غواړي چې یو څپ کې ووایم غواړم وایورم وایورم او لای وایورم خو د پروګرام ورستۍ شیبې دي هم دومره وایم چې د علومه اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب د اغلی خاورې مړینه پښتو ادب او فرهنګ ته یو لوی ځای ګڼلې ده او موږ هم د خبرونې لخوا په خپل د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون په استازي توپ د هغوی کورنۍ ته تسلیت و یو لتاسو نه د زړه له کومې مننه کوم چې د افغانستان د دغه ویاړلې میرمنې او لور په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. ډیره زیاته مننه. کور ودان.